Amerika رگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوی مریض کال د کب دریمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د 28 نیټې سره برابرېږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واورئ.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا رئیس وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د اوربند په اړه موافقه تیار ده او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې یوکرین کې هر ورځ 1 میلیون ماشومان د جګړې د لاسه کړیږي.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6:00 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به له خبرونو نه وروسته واورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجهي صندوق یونیسف وایي چې دا وخت په یوکرین کې 1.5 میلیون ماشومان د دوامدارو جنګونو له امله له کړاو سره مخامخ شوي دي. په پاکستان کې په ښځو باندې د ظلم او تیرې پیښې زیاتې شوې دي. میرمن هیلری کلنټن د شنبې په ورځ خپل نږدې سیال برنی سینډرز ته ماتې ورکړه او د افغانستان د اقتصادي چارو کارپو احمد ضیا وحدت سره مو د زراعتي بنسټونو د رغولو او د افغانستان د سیندونو د اوبو د مهارولو د عملي امکاناتو او د افغانستان د حکومت په مخکې د پرتو جیوپولیټیکي ستونزو په اړه مرکه کړې ده. نظرانه اجازه به تاسو د 10 خبرونه دروورئ.
السلام علیکم. پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. د سولې د عالی شورا یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط د امریکا غږ سره په خبرو کې د خبره تایید کړه. هغه وویل چې دغه شورا د پاره شپږ مرستیالان هم ټاکل شوي دي چې کریم خلیلی، حاجی دین محمد او حبیبه سرابی پکې شامل دي. تر اوسه په دې اړه رسمي فرمان نه دی صادر شوی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې د روسیې سره د سوریې د جګړې د اوربند په اړه لومړۍ موافقه تیار شوې ده، خو په سوریې کې لا جګړه روانه ده او په بیلو بیلو حملو کې په لسګونو تنه وژل شوې دي. د سوریې د همسپخار کې په 2 چاودنو کې 40 کسه وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسې ویلي دي چې 14 د الزهره په سیمه کې شوي دي او وژل شوي کسان زیاتره ملکیان دي. ښاغلی کیری چې د اردن په مرکز عمان کې خبرې کولې وویل چې هیله کوي چې ټولې خواوې به په دغه موافقې عمل وکړي. د لندن ښاروال بورس جانسن د برتانیې د صدر اعظم ډاوډ کیمرون سره په دې مسله اختلاف څرګند کړی دی چې برتانیه دې د اروپای اتحاد غړی پاتې شي. بورس جانسن وایي چې هغه د اروپای اتحادیې نه د بیلیدو د کمپاین سره یوځای کیږي. جانسن د برتانیې یو د مشهورو سیاستمدارانو نه دی. د هغه دغه پریکړه چې د 28 اروپای هیوادونو د اتحادیې نه د برتانیې اوزی ډیره جدي ګڼل کیږي. ډاوډ کیمرون کوشش کوي چې په دغه هیواد کې سیاسي مخالفین رضا کړي چې د برتانیې د اروپای اتحادیې غړي پاتې کېدو ملاتړ وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په یوکرین کې تقریبا هر ورځ 1.5 میلیون ماشومان په هغه هیواد کې د شخړو له وجې کړیږي. د امریکا غږ خبریالی لیزا شلاین په دې باب موږ ته رپورټ را لېږلی چې خلاصې تاسو ته اورو.
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د رپورټونو نه داسې ښکاري چې د اوکراین په دغو 2 کلنو شخړو کې ډیر زیات ماشومان د هغه ملک په ختیځ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ شوي. د اوکراین دپاره د ماشومانو د وجهي صندوق استازی میرمن ګووانا باربریز وایي چې دغه ماشومان د تعلیم، د کور او د لوبو په شمول د خپل نورو زیاتو حقوقونو محروم شوي. هغه وایي هلته د 200 نه زیات ماشومان روحي او رواني علاج ته ضرورت لري. دا هغه ماشومان دي چې د تشدد او د جنگونو شاهدان دي او هم دا هغه ماشومان دي چې په کامل ډول عاجل مرستو ته ضرورت لري. هغه د دې خبرداري هم ورکړه چې ممکن هلته د طبي خدماتو او د دواګانو د کمبود په نتیجه کې ډیر زیات ماشومان په بیلو مرزونو اخته شي.
خبرونو ته ادامه ورکو. میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست مقام لپاره کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی، خو ټیډ کروز او مارکو روبیو ادعاګانې کوي چې راتلونکو درې اونیو په موده کې به د هغه نه مخکې شي. ډونلډ ټرمپ پرون په جنوبي کیرالاینا کې ګوندي انتخابات وګټل. روبیو او ټیډ کروز دواړو د 22% رای اخیستو سره په دویم نمبر وو. په بنگلادش کې نامعلومو وسلوالو یو هندو سادو په چاړو وهلې او وژلې دي. دوه نور تنه چې دغه هندو د جګورل لپاره رالل، حمله کوونکي هغه هم په چاړو وهل او زخمیان کړل. پولیس وایي چې حمله کوونکي په موټر سایکل سپارو. 50 کلن جوګیشور رائے په چاکوانو وهو او وتښتیده. د اسلامي دولت ډلې دغه برید مسولیت په غاړه اخیسته دي، خو د بنگلادش حکومت وایي چې د اسلامي دولت ډله په دغه هیواد کې فعالیت نه کوي. په بنگلادش کې په ورستیو کې په مذهبي اقلیتونو او سیکولر بلاګ لیکونکو باندې دغه ډول بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د میشیګن په ایالت کې په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د میشیګن د ایالت د کلامازو په خارګوټ کې یو وسلوال د اپارټمنټونو په یوې ودانۍ د موټرو د خرڅولو په شرکت او په یو رستورانت باندې په خلکو ډزې کړي او 9 کسان یې وژلي دي. چارواکي زیاته کړي ده چې په وژل شو کسانو کې یو 14 کلنه جنۍ هم شامل ده. د ډزو وروسته د کلامازو په خارګوټي کې د مشکوکو سوال د نیولو لپاره تلاشي پیل شوې او چارواکو پرون سهار وختي یو کس د ډزو په تور نیولی دی. مشکوک کس 45 کلن دی. دا و خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه واوریدل. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او زمونږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وای چې په یوکران کې هر ورځ تقریبا 1.5 میلیون ماشومان په هغه ملک کې د سختو جګړو له امله کړیږي. د امریکا خبریالې لیسا شلاین له جنیوا نه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د رپورټونو نه داسې ښکاري چې د اوکراین په دغو دوو کلنو شخړو کې ډیر زیات ماشومان د هغه ملک په ختیځ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ شوي. دغه رپورټونه وایي چې تقریبا 580,000 ماشومانو دومره زیاتې سختۍ ګاللي چې په ټول عمر کې به د هغې اثرات پرې باقي وي. د اوکراین لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق استازي میرمن ګووانا باربریز وایي چې دغه ماشومان د تعلیم، د کور او د لوبو په شمول د خپل نورو زیاتو حقوقونه محروم شوي. هغه د اوکراین د پایتخت کیف نه په خپل ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په هغه ملک کې 1.6 میلیون خلک چې د خپل کورونه بې ځای شوي، 215,000 بیرته خپل کورونه ته ستنېدل نشي. هغه وایي البته د 200 نه زیات ماشومان روحي او رواني علاج ته ضرورت لري. دا هغه ماشومان دي چې د تشدد او د جنگونو شاهدان دي او هم دا هغه ماشومان دي چې په کامل ډول عاجل مرستو ته ضرورت لري. د اوکراین لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق دغه استازي بار بیرز ویلي چې په دې سخت ژمي کې هلته د تیلو کمبود ډیر زیات شوی او هم هلته د سکرو قیمتونه ډیر اوچت شوي دي او د حالت هلته په اوکراین کې ډیر زیات ماشومان د تنفسي امراضو د خطر سره مخامخ کړي دي. هغه د دې خبرداري هم ورکړه چې ممکن هلته د طبي خدماتو او د دواګانو د کمبود په نتیجه کې ډیر زیات ماشومان په بیلو مرزونو اخته شي. په دې برسیره هغې ویلي چې ځمکنیو ماینونو هم دغو ماشومانو ته خطرونه پیدا کړي دي. هغې د امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په اوکران کې داسې یو مناسب سیستم نشته دی چې د هغې له مخې دا په دقیق ډول معلومه شي چې تر اوسه پورې څومره ماشومان په ماینونو او څومره نور په هغو ګولیو چې نه دي چاودېدلي زخمي او یا مړه شوي دي. د اوکراین دپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق دغې استازې دا هم ویلي دي چې اوس دوی د اوکراین د روغتیایي چارو د وزارت په ارقامو او احصایو چې دقیقې نه ښکاري اتکا کوي. هغه وایي
Out of the 60 children that had been killed, you know, by as a result of the
هغوش پیتو ماشومان د جملې نه چې د دغه شخړو په نتیجه کې مړ شوی سلويختي په دغه ماینونو وژل شو دي، مګر بیا هم زه دغه ارقام دقیق نه ګڼم. د اوکراین د شخړو په شروع کې د کیف حکومت د هغه حکومت په ختیځ کې د یاغیانو په کنټرول کې په سیمو کې د اجتماعي خدماتو د مرستو د پیسو د بندیز اعلان وکړ چې د په خپل هلته په هغو سیمو کې خلکو ته ډیر زیات اقتصادي مشکلات پیښ کړل. لا تر اوسه پورې د کیف حکومت د دغو خلکو سره سمالي مرستې نه دي کړې، مګر اوس روسیه کوشش کوي چې د وضع د آرامولو په خاطر د دغو خلکو سره سمالي مرسته هم وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د مخستن 8:44 دی. په پاکستان کې پروسه کال د خزو په ضد د تشدد او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې وایي چې په پاکستان کې اوس هم نجونې په کوچني سن کې وده کولو ته مجبوریږي او په ځینو مواردو کې د جنکو په مخ تیزاب شیندل کیږي. پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون دی رپورټ.
دا سدري کول پر مخ هغه وخت تیزاب وپشل شول چې د یو سړي لخوا ورته د واده کول وړاندیز وشو خو هغه رد کړ.
ته هم ما خړې ته ته
موږ د بسونو په تمځای کې انتظار کاوه. یو سړی راغی او ما ته د واده پیشنهاد وکړ. ما ورته وویل چې زه واده نه کوم، زه کار کوم او خپل ماشوم لویوم. د هغه په لاس کې یو بوتل و. کله چې ما انکار وکړ او بس ته ختلم، هغه پر ما تیزاب وپاشل.
پر هغه برید کوونکی په بند کې دی. خو د بشري حقوقو د کمیسیون د راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تیزابو د شیندلو د 55 پیښو له جملې یوازې 12 کسان نیول شوي دي. د ښځو د حقوقو په لوي ډلو تیر میاشت هغه وخت یو بل گزارو خور چې د پاکستان پارلمان هغه قوانین چې په کوچنیوالي کې په واده کولو بندیز لګوي منظور نه کړ. پارلمان د اسلامي ایدیالوژي په نامه د هغه شورا عوامرو ته تسلیم شو چې له خيار خو ديني مشرانو نه جوړه یو مشورتي ډله ده. د سن سویلي ایالت چې کراچۍ پلازمینه ده، د ښځو د خوندیتوب او په کوچنیوالي کې په ودونو د بندیز قانون تصویب کړ.
دی ار کمینګ اپ ویری وذ ویری کنټروورشل
د اسلامي ایدیالوژي د شورا وړاندیزونه په اساسي ډول د شوتو پر خلاف دي. هغه هیڅ کله نه دی ویلي چې د شوتو زکړه اړینه ده. په داسې حال کې چې اسلام دا سوایي
کته هم خزه د دوی پر ضد د تاوتریخوالي پیخه په ډیرو ځایونو کې لپولیس سره نشي سپټولای، خو په ځینو سیمو کې د دوی لپاره د امن خونه موجوده دي. په کراچۍ کې د امن په یو کور کې شاوخوا سلوي خزه اوسېږي چې د کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي تیریو له امله دلته راغلي دي.
لمدو راهیسه زموږ غشتنه داده چې د اسلامي ایديولوژي شورا دی رنګ سه او دا باید نوره د اساسي قانون برخه نه وي. پارلمان باید د قانون جوړولو صلاحیت ولري.
اغلی راشدی هم وایي د خزو حالت به تر هغه وخت پورې ښه نشي چې دغه شورا د خزو پر خلاف خپل وړاندیزونه ته دوام ورکړي.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی میرمن هیلری کلینټن د شنبې په ورځ د نیوادا په ایالت کې په ګوندی انتخاباتو کې خپل سیال برنی سندرز ته مات ورکړه. په مکلیپ واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال مایکل براون رپورټ.
هیلری کلینټن د نوادا په ګوندی غونډه کې سناتور برنی سندر ته د ماتې د ورکولو نه وروسته د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکراتانو په سیالۍ کې په سر کې راغله. څارونکي وایي د کلینټن بری ښیي چې د هغې د ملاتړ ملي شبکه قوي پاتې ده او سندر باید د ځوانانو نه په اخوا چې د ده د مبارزې مرکز دی له ډیموکراتانو نه د ملاتړ غوښتنه وکړي. هیلری کلینټن ان
وایي
خای ځینې کسانان په مونږ شک ولري، مګر مونږ هیڅکله په یو بل باندې شک نه دی کړی او دا د تاسو پورې اړه لري. او زه غواړم سناتور سندر ته دلته د سختې سیالۍ په باره کې مبارکي ووایم او زه غواړم چې له تاسې هر یو نه مننه وکړم او تاسې د دغه ایالت له هر کونج نه د ارادې او مقصد سره راغلي یاست. خوشبینه سندر خپل ملاتړ کوونکو ته یو پیشګویي وکړه. سناتور برنی سندر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I believe that when Democrats assemble in Philadelphia in July at that convention, we are going to see the results.
زه په دې عقیده یم چې دیموکراتان د جولای په میاشت کې په فلادلفیا کې په کانوینشن کې راغونډ شي، نو موږ به د امریکا د متحده ایالاتو په تاریخ کې یو د سترو سیاسي بدلونونو د یوې نتیجه ووینو. د جمهور غوښتونکو لخوا جار ډونالډ ټرمپ مخکې ښکاري چې په دې وروستیو وختو کې په نیو همشار او د شنبې په ورځ د جنوبي کارلانا په مقدماتي انتخاباتو کې مخکې وو. ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Tomorrow morning we'll be back. But I just want to congratulate the other candidates. There's nothing easy about running for president, I can tell you. It's tough, it's nasty.
موږ به سبا سهار نه بیرته راشو، مګر زه غواړم چې نور کاندیدانو ته مبارکي ووایم. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید کېدل آسان کار نه دی. دا سخت دی، دا بدغونه دی، دا اهمیت لري او دا ښکلی دی. کله چې څوک انتخابات وګټي نو دا بیا ښکلی شي او موږ به شروع کړو. موږ به د خپل هیواد لپاره د بری لاسته پر راوړلو پیل وکړو. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو د جنوبي کارولانا په مقدماتي انتخاباتو کې لږ غونډې مخکې شو او دوهم راغی او د ټیکساس سناتور ټیډ کروز دریم ځای ونیو او ټرمپ لومړی ځای نیولې دی. په عین وخت کې احساساتي جب بوش د جمهوری غوښتونکو په انتخاباتي مبارزه کې د څلورو مقام لاسته راوړلو نه وروسته خپل انتخاباتي مبارزه ختم کړه. بوش چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیسانو زوی او ورور دی وویل د په هغې انتخاباتي مبارزه ویاړي چې ده وکړله. دیموکراتان به د راتلونکي شنبې په ورځ په جنوبي کارلانا کې خپل مقدماتي انتخابات وکړي په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکي به په عین ورځ په نیوادا کې ګوندي غونډه وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپلو زراعتي بنسټونو د رغول نه بغیر نشي کولی چې د اقتصادي نقطه نظره ژوندی پاتې شي او باید چې د خپلو سندونو اوبه مهار کړي او بندونه جوړ کړي. موږ په دې اړه په باسټن کې د هاروارډ د پوهنتون د سکول آف بزنس د اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره یوه مرکه کړې ده. دې مرکه ته ستاسو پام راړو.
وحدت صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د خپلو زراعتي بنسټونو د رغول نه په غیر د اقتصادي نقطه نظره ژوندی نشي پاتې کېدی او باید چې د خپلو سندونو اوبه مهار کړي او بندونه جوړ کړي.
اگه احمق پولیس خو افغانستان است که میته؟
که احمق پولی وینو افغانستان دی چې پیړی خپل اوبه د نورو په واک کې ورکړي دي. زمونږ اوبه باید مهار شي او زمونږ په واک کې وي.
د کومو سختو اقتصادي امنیتي اداري ستونزو سره چې افغانستان مخ دی، خپل چم گاون کې چې کوم جیو پولیټیکی سنس لاس پګریوان دی داغه دا خبره ساسي په نظر باندې عملی بڼه غوړه کول شي او کنه
واقعا چې د افغانستان په اوسنۍ حالات کې کوم کړکیچونه چې د امنیتي لحاظ نه روان دي فاینال کې د اقتصادي لحاظ نه چې کوم زیان افغانستان ته رسېدلی دی اقتصادي کومکونه چې کم شوي دي نو دغه حالاتو ته په نظر نیولو کې واقعا ډېره مهمه ده چې موږ خپل شتو ارزښتو باندې یا کوم ملي دارایان چې دي په دغه باندې توجه وکړو او هغه راژوندی کړو د ضرورت لحاظ سل په سلو کې ضرورت لرو او د اوبو ذخایر او بندونه نه تنها چې کار پیدا کوي په یو اقتصادي سیستم کې په عین حال کې دغه د طویل المدت لحاظ نه د زراعت لپاره د برق لپاره او د معدن لپاره ډېر مهم سکتور دی سل په سلو کې موږ اشد ضرورت ورته لرو دا چې د عملي لحاظ نه څومره دا امکان لري دا مربوط پر دې باندې ده چې افغانستان د اوسنۍ د حالات او کوم حقایق چې دي چې پاکستان او ایران دغه موجودیت چې دی او د کوم سیاسي کړکېچ او روان په دغه کې دی افغانستان څنګه دغه د ډیپلوماسي په مخال کولای شي چې د عملی برخه ورواغوندي تیر دیارلس کلو کې افغانستان د اوبو ذخایرو پراختیا لپاره او د بندو جوړولو لپاره په دغه دیارلس کلو کې مونږ نه توانېدلی چې یو صحیح بند ورغو چې دغه هن برق واخلو هن خپل زراعتي مزکه ور باندې راجوندې کو
د دغه قیمتي بندونو د جوړولو پیسې به افغانستان د کومه کوي
ډیر مهم سوال دی نو که تاسو په دغه تیر دیارلس کلو کې کتلې افغانستان سم مهمه پروژې چې د ټول یاد امریکا له خوا نه د فاند ورکر شوای دی یاد او مهم چینل یې جهانی بانک دی یا ورلد بانک عموما ستراتیژیک پروژې چې دغه د پاره فاندونه د ورلد بانک طریق نه راځي او که کوم بندونه جوړیږي عموما د دې پروسه دا چې افغانستان یو پروپوزل پیشنهاد ورلد بانک ته وړاندې کوي په عین حال کې د امریکا حکومت ته وړاندې کوي او دا په حیث یو قرضې په شان د بانک جهانی نه منظور کیږي طویل المدت قرضې په شان باندې
که فرضاً نړیوال بانک نه یاد نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف نه افغانستان پیسې لاستراوړي د بندونو جوړولو لپاره چون د پاکستان او د ایران د اقتصادي ګټو سره پوګدم وته کې مستقیما په ټکر کې راځي هغه باکس لاملونه کې او نړیوال ټولم د افغانستان سره ودرې کې کنه
ګورې ډېر مهم سوال دی او پریمې دې په دا باندې لګ تفصیل کې لاسمه تیر کلو کې افغانستان ډېر کوشش کوله چې د کونړ بند وروغی او ور باندې کار روان و ځکه چې دا هغه بند چې د طریقه مشترک منابع هم د افغانستان هم د پاکستان د طریقه د پاکستان د برق کومې ارتیا چې دی هغه هم پوره کیږي بیا څه وشول حقیقت څه ورخه دا و چې په عین حال کې پاکستان په دوه نور بندو باندې کار شروع کړی په دې خاطر پاکستان پوهېدل چې په افغانستان باندې نشي کولای چې تکیه وکړي باید خپل بندونه خپله ورغی نو دغه دوه بندو د پاره چې داسو او د دایمیر باشا بند د دې لپاره پاکستان وکړل شولای چې د ورلد بانک نه منابع لاسته راوړي ځکه چې ورلد بانک په دې باندې پیږي چې پاکستان نفوذ زیاتېږي او دغه برق ته ضرورت لري کله چې دوی قرضه لاسته راوړله د کونړ بانک موضوع ډېره کما رونق ورکړل شو په دې معنی چې د کونړ بانک چې دی حتی د ورلد بانک هم کوم ارزښت ورکول هغه ورته کم شو فعلا اوس مشکل دا دی چې نه تنه چې پاکستان خپل هغه د برق منابع د پاره هغه بند ورته پیدا کړلی شو او نه تنه چې قرضه یې ورته واخیستله بلکې په عین حال کې اوس ضرورت نه لري چې د کونړ دریا د پاره د افغانستان سره معاهده وکړي دغه لپاره نو هغه یو بند چې موږ درلودلو چې هغه د پاره موږ کولای شو چې پاکستان سره معاهده ورسېږي د بانک یعنې نه ورته پیسې راپیدا کړو هغه هم اوس امکانات ډېر کم شوي دي
ډېر مننه یو ورسته پښتنه دا ده تاسو خپل د یو اقتصاد په صفت باندې د دې نظر سره موافق یاست چې اوبو او د اوبو منابع او ذخیره د نړیوال اقتصاد او سیاست یو برخه ګرځېدلې ده د ګولان پر ارتفاعاتو کې چې د اسرایل او سوریه ترمنځ کوم شخړه وم د اوبو په سر وا د نیل د دریا په سر چې د حبشه او د مصر ترمنځ کوم شخړه ده معلومه ده د فرات د دریا په سر باندې چې د ترکیه او سوریه او د عراق ترمنځ کوم شخړه ده موجوده ده که افغانستان پوځي قوت ونه لري یو قوي مرکزی حکومت ونه لري او مالی بنسټونه ونه لري شرایط ته برابر هم شي پاکستان او ایران به خپل موقف نه تیر شي
په دې نظر باندې یم چې افغانستان د دې سره په دغه نظر باندې په مخ لاړ شي په یو بین المللي د معاهده په چوکاټ کې چې په هغه کې اوبه چې دي ځان ته راوګرځي او دې ته هیڅ پېنګ دي په دغه صورت کې به ډیر مشکل وي ځکه چې دغه 14 کالو کې هم دغه پالیسی او د پالیسی نتیجه نه دا ورکړې همسایه وازو بندونه جوړ کړ نوریم جوړ کړ او موږ تر یو باندې نه لرو مهمه دا چې ټول اول افغانستان خپل ارزیابي وکړي چې څومره ضرورت لري د آینده شلو دیر شو کالو کې د اوبو لپاره او په عین حال کې د همسایګانو کوم ضرورتونه چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي او ډیر مهمه ده چې موږ د ډیپلوماسي په فضا کې او د بین المللي معاهده په فضا کې نتیجې ته ورسیږي د هغه په غیر صورت کې ډیر مشکل ده چې افغانستان وکړل شي مثلا خپل بندونه ورغوي او همسایګانو ضرورتونه یا معاهدو ته مو زیات توجه ور نه کړل نو زه فکر کوم چې افغانستان هغه اقتصادي او یا پوځي قوت ونه لري هم د دې همسایګان ورته دومره احترام قایل شي چې د وکړل شي معاهده په فضا کې راسره کینی او نتیجې ته راسره کیږي دا په دې باندې زه باورمن یم چې دا اتمن کیږي ځکه چې مرکزی آسیا کې دغه ټول په دې باندې پویلیږي چې د افغانستان کوم ګډ نه کو په دغه بین المللي معاهده کې ډیره مشکل ده چې د کامیابی په فضا کې په مخ لاړ شي دغه ټوله منطقه په سر د مجموع باندې
مننه ډیره مننه دا احمد ضیا وحدت اقتصاد پوه چې موږ سره د امریکای د باسټن د ښار د هارورډ بزنس سکول نه په ټلیفون خبرې کولې
د مهم خبرونو لنډی زورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د شنبې په ورځ ویل چې د روسیې سره د سوریې د جګړې د اوربند په اړه لومړی موافقه تیار شوې ده خو په سوریې کې لا جګړه روانه ده او په بیلو بیلو حملو کې پلسګونو تنه وژل شوې دي د لندن ښاروال بورس جانسن د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرن سره په دې مسله اختلاف څرګند کړی چې برتانیې د اروپایي اتحاد غړی پاتې شي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په یوکرین کې تقریبا هر ورځ 1.5 میلیون ماشومان په دغه هیواد کې د شخړو د لاسه کړي وو میلیارډر ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست مقام د پاره کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی خو ټیټ کروز او مارکو روبیو اداګانې کوي چې راتلونکي 3 اونیو په موده کې به د هغه نه مخکې شي او په بنگلاديش کې نامعلوم وسوالو یو هندو سادو په چاړو وهلې وجلې دي دوه نور تنه چې دغه هندو رجګورن لپاره راغلل حمله کوونکي هغه هم په چاړو وهل او زخمیان کړل د اسلامي دولت ډلې دغه برید مسولیت په غاړه اخیسته دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
محترم اوریدونکو نن تر ټولو زیاته سړه هوا په بامیان کې تودوخه لوړه درجه 2 او 3 منفي 7 درجه په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 1 او 3 منفي 2 او په کابل کې تودوخه لوړه درجه 14 او 3 درجه په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 20 او 3 درجه په پولي عالم کې تودوخه لوړه درجه 15 او 3 درجه په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 12 او 3 منفي 2 په پیښور کې تودوخه لوړه درجه 25 او 3 درجه سندي ده تر کر شوی ده او د پاکستان د کوټي په ښار کې تودوخه لوړه درجه 13 او 3 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوی ده ډیر محترم اوریدونکو زموږ دوه من نیم ساعت پښتو خبرونه په توشي بوکي پایته رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي موږ به د کابل په وخت ماقام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو ورځ مو نیکمرغه